د مخام شپک بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او د آزادۍ راډیو د دې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستاسو خدمت ته حاضر یم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو پاکستاني مقام پر وروستیو څرګندونو چې وایي د افغانستان راتلونکی حکومت باید وسلوال طالبان په قدرت کې شریک کړي، سخت غبرګون ښودلی. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې خبرونې په پیل کې چې د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو اوریدو ته رابولم. خبرونه جاناقه الکوزای وړاندې کوي.
افغان چارواکو له پاکستان نه وغوښتل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور امنیت کې د مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خبري رسنیو نه وغوښتل چې خپله بېطرفي او د راپورونو توازن باید رعایت کړي. او د پاکستان یوې محکمې د امریکا د استخباراتو د یو مامور دوسیه وتړله. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. افغان چارواکو له ګاونډي هیواد پاکستان نه وغوښتل چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور امنیت کې د مرسته وکړي. د افغانستان د پوځ لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی له خپل پاکستاني سیال راحیل شریف او د ناتو له استازي سره ګډه غونډه وکړه. افغان چارواکو په غونډه کې له پاکستان نه وغوښتل چې د پولو په اوږدو کې د امنیت ټینګولو په کار کې د مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د غونډې د اجنډا په اړه وویل
در مجموع روی ادامه همکاری‌های دو جانبه و سه جانبه
په مجموع کې په دو اړخیزو او درې اړخیزو همکاریو ټینګار وشو. د تروریزم ضد مبارزې د ډیورند کرخې دواړو خواو د امنیت او شخړو په اړه بحث وشو.
تنش‌های دو طرفه خط دورند به جانب پاکستانی گفته شد.
جنرال عظیمی زیاته کړه د پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې د تروریزم ضد مبارزې د افغانستان د سولې په عملیه او د دوهم دور انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې به همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رسنۍ باید په انتخاباتو کې بې پرې پاتې شي. د دې کمیسیون د رسنیو د کمیسیون رئیس فریده نیکزاد نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له خبري رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو کې د خپل بېطرفي او د راپورونو توازن وساتي.
موږ د ټولو محترم رسنیو نه دا غوښتنه وکړو چې خپل هغه بېطرفي حفظ کړي، توازن رعایت کړي او د ژبني او قومي تعصباتو نه ډډه وکړي.
مرمن فریدی دغه راز له هغو رسنیو څخه چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د سړغانو له امله جریمه شوي وغوښتل چې خپلې جریمې تحویل کړي او کنه نو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون به ورسره جدي چلند وکړي. او په هرات ولایت کې شپاړس تنه د دولت مخالف وسلوال له امنیتي ځواکونو سره یوځای شوي دي. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراقا الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل د کسانو د هرات ولایت د یادې ولسوالۍ په نام نوي کې لاس درلود او د دولت ضد فعالیتونه یې ترسره کول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې د یو مامور دوسیه چې د روانې میاشتې په لومړیو کې الوتکې ته د چاودیدونکو موادو د انتقال په تور نیول شوی و وتړله. پولیسو نن وویل قاضي د جوئل کاکس دوسیه وروسته له هغې لرې کړه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو لیک کې ولیکل. نوموړي اجازه درلوده چې په پاکستان کې له ځان سره وسله انتقال کړي. کاکس د مې په 15مه د کراچۍ ښار هوایي ډګر کې هغه مهال نیول شوی و چې غوښتل یې په یوې ملکي الوتکه کې اسلام آباد ته لاړ شي. له ده سره چاقو او ګولۍ نیول شوی وي. د ناتو مهم مشر اندس فوق راز موسن نن ویل د اوکراین له پولو څخه د روسیې عسکرو د وتلو کومه نښه نښانه نشته. کرملین د ورځې په سر کې وویل و چې روسیې خپلو عسکرو ته امر کړی چې له خپلو اصلي اډو ته د بیرته ستانه شي. راز موسن په بروکسل کې خبري کانفرنس کې ویل په خواشینۍ سره دغه سازمان داسې کوم شواهد نه دي کتلي چې وښیي روسي ځواکونو د اوکراین له پولو څخه وتل پیل کړي دي. د ناتو عمومي منشي دغه راز ویل د اوکراین پر ضد د روسي یرغل او د کریمیا الحاق د خپلواکو هیوادونو د خپلې خوښې لارې غوره کولو حق له ستونزو سره مخامخ کړی دی. راز موسن په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل هغو ځواکونو ته چې د اوکراین پولې ته نږدې ځای په ځای شوي امر کړی چې خپلو اصلي اډو ته دې ستانه شي. د کرملین یو ویان وایي جمهور رئیس پوتین به د سې شنبې په ورځ چین ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل د اوکراین د بحران له امله له اروپایي اتحادیې او ناتو سره د مسکو اړیکې جدي بیا کتنې ته اړتیا لري. او د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د دې هیواد په درې کلنې شخړه کې له 1,200,000 زیات کسان وژل شوي. دا ډله چې مرکز یې په لندن کې دننه ویل په وژل شوو کې 450,000 ملکیان، 340,000 د سوریې د رژیم مخالف وسلوال او 180,000 جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادار ځواکونه شامل دي. په دې ارقامو کې درې زره هغه کسان دي چې نه دي پیژندل شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سوریې په شخړه کې د مرګ ژوبل احصایې اخیستنه درولې او وایي له دې وروسته د بېلابېلو منابعو ارقام نشي تاییدولی. ملګرو ملتونو جولای میاشت کې ویلي وو چې د سوریې په شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د افغانستان، پاکستان او ناتو درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې په داسې حال کې پیل شوه چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د صدر اعظم د یو سلاکار پر سرګندونو سخت غبرګون ښودلی. د انتخاباتو د کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره مو د انتخاباتو د دوهمې دورې د ستونزو په درغلۍ د تورنو کارکوونکو د برخلیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي.
یو ستونزه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې بعضی تهدید شول، بعضی به امکان لري چې تطمیع شي.
په هلمند کې سیلابونو د کاروانګرو د کال خواري پر اوبو لاهو کړه.
د ټکنیکی لپاره موږ جدي ستونزه لرو. ډېر سر په مولای کې شوراګانو ابتدي پالې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لري.
او د بیمو د شرکتونو مسؤلینو په هیواد کې د بیمې د خدماتو پراختیا په نیت له افغانستان بانک سره د همکارۍ ژمنه کړې. قدر من اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپوړي پاکستانی مقام هغه څرګندونه رد کړي او هغه بې ځایه بللي چې وایي په راتلونکي افغان حکومت کې طالبانو ته باید ونډه ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د افغانستان د دولت په پریکړو کې مداخله وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز څه موده مخکې ویلي وو چې د افغانستان نوی حکومت باید څو ولایتونه طالبانو ته وسپاري او هغو په واک کې شریک کړي. ځینې افغان کارپوهان هم د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګنده مداخله بولي.
د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو مختراتک په زینو سرحدي سیمو باندې د پاکستان له خاورې راکټي حمله او د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو ورسته سرګندونو د ځوانانو خبرګونونه راپارولې دي. د دوشنبه پورز د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې په کابل کې په یو خبری غونډه کې د پاکستان ورسته مداخله د نه منلو وړ وبللې. د شبکې مطبوعاتي مسول سید میسم احسانی وویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو مختراتک او طالبانو ته د افغانستان راتلونکو حکومت لخوا د زینو جنوبی سیمو د ورسپارلو په اړه د سرتاج عزیز خبرې د نړیوالو اصولو خلاف دي. دوی ویل چې پاکستان باید ورته مداخله بند کړي او افغان حکومت هم باید د هر راس دفاع لپاره چمتو اوسي.
مونږ له پاکستانی چارواکو غواړو چې له داسې مداخلو لاس واخلي او غیر ډیپلوماټیک او غیر اخلاقي کړنې بند کړي. په دې برخه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه غواړو په ټول توان او ځواک چې لري د ځینو هیوادونو په مشخصه توګه د پاکستان افغانستان لخوا د ځینو مداخلو او کړنو په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې افغانان هم له امنیتي ځواکونو سره همکار دي.
لدی مخکې په بلخ او هلمند ولایتونو کې هم مدني ټولنو او ځوان فعالانو د پاکستان د ورستیو مداخلو او راکټي حملو په خبرګون کې مظاهره او اعتراضي غونډې وکړي. د پاکستان له خوري پر افغانستان د راکټي حملو او د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخترعاتک په خاطر په داسې حال کې دا خبرګونونه ښکاره کیږي چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف د درې اړخیزو خبرو په خاطر کابل ته ورسید. سیاسي کارپوهان د مدني ټولنو او فعالانو د اعتراضي غونډې اغیزمنې بولي خو وایي چې ټول ستونزې نشي هواره. احمد سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تظاهرات دغه ترازه چې سره روان ده د بي تاثیر نه دي زیاده پاره شي. هغه فشارونه و چې افغانستان له طرف د ستیج پاکستان پر شریف راهم من کابل ته راغلي چې افغانستان سره مذاکره لري او تعهد وکړي چې نور افغانستان په امور کې کوشش وکړي چې مداخله نه کوي. دا یو تاثیر ده.
د پاکستان پر ضد اعتراضونه او مظاهره په داسې حال کې کیږي چې لڅو کلونو راهیسې د پاکستان له خوري د افغانستان پر سرحدي سیمو په تیر بیا کونړ راکټي حمله دوام لري. د سیاسي چارو کارپوهانو وي د پاکستان له ښکاره مداخلو سره سره افغان حکومت او یا هم نړیوالې ټولنې د دې کار د مخنیوي په خاطر کوم مناسب ګام نه دی پورته کړی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ نندرې په داسې حال کې بیا پیل شوې چې نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ و دیرشمه درې اړخیزه غونډه جوړه شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې پر امنیت او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وشوې. دا وزارت وایي چې دغه غونډې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمې دي، خو سیاسي کارپوهان وایي دا غونډې یوازې سمبولیکه بڼه لري. له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان، پاکستان او ناتو و دیرشمه درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرحدي سرغړونې زیاتې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې افغان لوري په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ته د دې سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. ښاغلي اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکار دی.
در مجموع روی ادامه همکاریای دو جانبه و سه جانبه
دی. وای په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورند کرښې په امنیت او له تروریزم سره په مبارزه ټینګار وشو. د ډیورند کرښې د وروستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستانی لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درستیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او ویې ویل چې د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ به اړیکې پیاوړې. ښاغلی اعظمي ونویل چې د ډیورند کرښې د وروستیو لانجو په اړه د افغان حکومت اندېښنو ته پاکستاني چارواکو څه ځواب ورکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد ګډون کړی و. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پاکستاني پوځیانو څو ورځې وړاندې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته نږدې د ځینو تاسیساتو په جوړېدو کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته یې کار ودراوه. له دې سربیره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل پیل شوی چې افغان حکومت په دې مسلې هم اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم دفاع وزارت دا رنګه غونډې ګټورې بولي او وایي چې په راتلونکي کې هم باید داسې غونډې جوړې شي، خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډې سمبولیکې بولي. د سیمه ایزو چارو کتونکي عبدالرشید وزیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول غونډې پخوا هم جوړې شوې خو تر اوسه یې لازمې نتیجې نه دي ورکړي.
دا ډول غونډې ډېر لس کاله تاریخ لري. درې اړخیزو غونډو په نوم باندې یادې شوې دي، خو تر نن ورځې موږ داسې هغه په سند په لاس کې نه لرو چې د دې غونډې نه کومه ډېره مثبت او ګټوره نتیجه لاسته راغلې وي. دا یو سمبولیکه ناسته ده. افغانستان به په دې پابند پاتې شي. پاکستان هیڅکله هم هیڅ وعده ته ځان ژمن نه ګڼي.
له دې وړاندې شپږ دېرش ورته نوبتي غونډې هم په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې وې. سیاسي کارپوهان وایي تر څو چې حکومت له یو پیاوړي موقف څخه له پاکستان سره د امنیتي او سرحدي ستونزو هواري ته کار ونه کړي، داسې غونډې د حل لارې نه دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه ولسی جرګې غوښتي دي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې په دې اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د نتایجو د ځنډ د علت د معلومولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون جرګې ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو لومړنۍ پایلې په انتخاباتو کې د شفافیت په مقصد ځنډولي او اعلان وکړ چې ډېر ژر به نتایج اعلان کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري په ټاکلې نیټه یعنې د سور په ویشتمه د ولایتي شوراګانو لومړني نتایج اعلان شول، دا کار د ولسی جرګې ځینې غړي اندېښمن کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ولسی جرګې د انتخاباتو کمیسیون ته په دې اړه رسمي مکتوب لیږلی چې د نتایجو د اعلان د ځنډ علت روښانه کړي.
تاخیر نگران کننده است برای مردم افغانستان.
د ولایتي شوراګانو د نتایجو د اعلان ځنډ د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. زه د انتخابات په خپلواک کمیسیون غږ کوم او هم د ولسي جرګې له ادرسه ورته رسمي مکتوب لیږم. په دې برخه کې هغه دلایل چې لري باید علتونه یې روښانه کړي، که نه نو نتایج باید ونه ځنډول شي، او که ځنډ یې ناوړه عواقب ولرل مسؤلیت به د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو په غاړه وي.
د جرګې یو شمېر غړیو د ولایتي شورا د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو ځان غیر قانوني وباله او اندېښنه یې وښودله چې په نتایجو کې تاخیر به د انتخاباتو د پروسې شفافیت ته زیان ورسوي. د افغانستان د ولایتي شورا انتخابات د جمهوري ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د حمل په 14 نیټه ترسره شول او ټاکل شوی وه چې د ثور په 20 نیټه د ولایتي شورا لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو انتخابات یې په خپلو کارونو کې د ښه شفافیت او دا چې له نوي سیستم څخه استفاده کړي یو څه ځنډولی دي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل د نتایجو اعلان لپاره ټول کارونه بشپړ سوي او ډیر ژر به پایلې اعلان کړي.
د ولایتي شورا په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره پرمختګ کړی دی. د لا شفافیت په خاطر موږ کار کوو چې دا پروسه ښه مدیریت کړو، او د اول ځل لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمنه وکړه چې موږ د پایلو ورخې سکان کاپی هم په خپل ویب سایټ کې کېږدو. د تخنیکی لپاره موږ جدي ستونزه نه لرو. ډېر سر به ولایتي شوراګانو ابتدایي پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي،
خو ښاغلي نور روښانه نه کړه چې په دقیقه توګه به څه وخت د ولایتي شوراګانو لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د قانون له مخې د ولایتي شورا کاندیدان د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته کولی شي خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم په وړاندې امنیت لا هم تر ټولو لویه ستونزه ده. وبخی بی امنیتی لا هم تر ټولو لویه ستونزه ده. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له ازادې رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل امنیتی ارګانونو ډاډ ورکړی او دای هم هیله لري چې د ټاکنو دوهم پړاو به په امن کې ترسره شي. له ښاغلي نورستانی سره په کابل کې د ازادې رادیو خبریال فهیم عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی څنګه روان دی.
کوم مواد چې موږ د دوهم پړاو لپاره ضرورت درلود هغه را رسیدلی دي، او موږ انتقالات شروع کړي دي مختلف ولایاتو ته، بامیان او بعضي مناطقو ته تللي دي، او نن فکر کوم چې قندار او هلمند دغه مناطقو ته ځي. انشاءالله په دې راتلونکي 4-5 ورځو کې زموږ ټول اکمالات ولایاتو ته تکمیلېږي، او د ولایتونو بام یو 12-13 ورځې ونیسي چې د ولایتونو مختلف ولسوالیو ته او بیا د ولسوالیو نه د ټاکنو یو ورځ مخکې د ټاکنو مرکزونو په محلونو ته ورسو.
د انتخاباتو د دویم دور په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟
عمده ستونزې د انتخاباتو په دویم پړاو کې لکه چې مخکې هم موږ ویلي وو او اوس هم وایو، دا امنیت ستونزې دی. اول نو دې ته لکه موږ نگران یو، ځکه اوس هوا هم ګرم شوې ده، د حکومت مخالفینو لپاره زمینه مساعد شوې ده. دا به حال نقطې نظر کې دا زه فکر کوم چې دوی ټینګ عزم کړی دی چې په هر وسیله چې کېږي باید دا انتخابات مختل کړي، او د دې لپاره د طالبانو په رهبرۍ کې هم ډېر بدلونونه د سر نه تر آخر پورې راغلي دي.
یعنی یوازینۍ ستونزه د انتخابات په وړاندې همدغه امنیت
نه؟ البته نور ستونزې هم شته. نور اول یو ستونزه مثلا موږ چې ډېر ورته دا ور په پام کې لرو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې په تېر ځل بعضو خپل وظیفه څنګه چې لازم و اجرا یې نه کړه، او په عین زمان کې بعضې تهدید شول، بعضې به امکان لري چې تطمیع شوي. نو په دې حقله موږ تقریبا 3000 نفره تور لیست کې مونیول چې دا دوی موږ نور په کمیسیونو کې دا ځل او آینده ځل هېڅکله کار کولی نه شي، او په ځمن کې که چېرې ثابت شي چې بعضې کسانو مستقیما په خپله خوښه همکاري کړې ده د یو کاندید سره یا بل کاندید سره، هغه به موږ څارنوالۍ ته معرفي کړو چې خپل حساب هلته خلاص کړي. بله د هوا مسله ده چې لکه چې تاسو وینئ سږ کال موږ باراني هوا لرو، او موږ تقریبا تیر ځل 850 ولسوالیو ته، دا ځل هم 850 یا 850 ولسوالیو ته موږ د هوا د لارې نه اکمالات کوو. بله خبره د ترانسپورټ نه علاوه به زور واک و مداخله دی ده کاندیدانو ده نمایندگانو مداخله دی
تیر زل استاسی ده کارمندانو ده غفلت بخاطر دیوشمیر کاندیدانو رای باطل شوی دا زل بچنگه ای مثلا تاپای حیره شوی و بلست سم نو جور کرده دا زل بچ چه تغیره
دا زل بورتوهو چه که تاپای ایر شو که مور ایر شو که ده ناظر امزای وانخته که چیر ناظر التوی سره بسیده زی چارنواله تدام یو جرم ده
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د دوهم پړاو پر ستونزو او پلانونو خبرې کولې.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
په هلمند کې وروستیو ورښتونو ګړو کروندو ته زیانونه اړولی دي. د هلمند د کرنې ریاست وایي د زیانمنو شویو کورنیو لپاره مرستې نه لري، خو د کرنې وزارت ته یې په دې اړه خبر ورکړی. دوه شپې مخکې په هلمند کې ګلۍ او سختو ورښتونو خلکو ته درانه زیانونه واړول او ویل کېږي چې سلګونه جریبه کروندې یې ویجاړې کړې دي. زیانمن کروندګر وایي که دولت ورسره مرسته ونه کړي نو له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی راپور راکوي.
د اګریشکول سوالی د وبزانو د سیمه اوسیدونکو وایي د ورستوي سخت ورشتونو او طوفانونو لامل کښتونه لمنځ تللی دي. دوی وایي د بینډو او بادرنګ هغه پستونه لمنځ تللی دي چې په میاشتې پرې خورې استلې وه. د وبزانو اوسیدونکو له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. زیانمن کسان وایي کمرستي ورسره ونیسي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي.
د ترکاری دي، بادرنګ، رومیان، بینډي، بانجان دغه ګرد د بینه وړي، دغه د ازمور د غریب خلک د بسته کال عایده دی. و دا خصاش کال داسې طوفان راغله چې دا ټول سبزیجات د بینه یوړله، نه بادرنګ سته، نه رومیان سته، نه بینډۍ سته، نه هیڅ شی نه دی پریښي. نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې سږ کال موږ د غریب خلکو سره همکاري وکړو.
په هلمند کې د پیر سره د مبارزې د امیرت مشر میرکلام زاهدي وایي له مرستندوی ادارو څخه یادو کورنیو ته مرستې غوښتې دي. زاهدي وویل د ګریشکول سوالۍ په ملګري سیمه کې یو سلاتیا کورنۍ زیانمنې سوي دي چې ژر به د خوراک د نړیوال پروګرام له لارې ژمنه سوي مرستې ور ورسوي.
د باباجی په سیمه کې، د بشران په سیمه کې، د کلابیس په سیمه کې چې ژلۍ هم ورسره ملګري او سیلابونه راغلي دي، نو کښتونه د خلکو د خراب کړي. تقریبا د باباجی په سیمه کې 1400 جریبه ځمکه دا کښتونه د مابینه څخه وړي دي او تقریبا 200 جریبه ځمکه په بشران کې د مابینه وړي ده او باغونه په کلابیس کې تقریبا 800 تاکه مطلب ام تخریب کړی دي د ژلۍ په حساب باندې او سل جری پمځکه په بولان کې د ژلۍ په حساب او د سیالا په حساب باندې مابین څخه تللې ده چې په دغه اړوند باندې موږ د ولایت ته مقام سره دا موضوع شرکت کړی ده او د ډبلیو پی د غذایی موادو کلاسټر ته موږ رسمي شکل باندې موږ وزارت یې مذاکره کړی ده. دغه مو لیږلې ده د جواب په انتظار یو چې دوی د موادو کوشش وکړه. ته
ولکې په لمن کې تر 3500 جریبه ډیر حاصل لرونکي کروندې د رواني ونې پورښتنو او ژلوې کلمنځ تللې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
زموږ خاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبروي. د بیمو د شرکتونو چارواکو په هیواد کې د بیمې د خدماتو د پراختیا په مقصد له افغانستان بانک سره د همکاري ژمنه کړې. د افغانستان بانک رئیس نن په هغه ناسته کې چې په دې مقصد په کابل کې جوړه شوې و وویل وروسته له دې به هڅه وکړي چې بانکي چارې د بیمې د شرکتونو له لارې پر مخ بوزي. د مالیې وزارت د بیمې د ریاست چارواکي وایي اوسمهال په هیواد کې د بیمې شرکتونو د بیمې په څه باندې 160 مواردو کې فعالیت کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وروسته له دې به په هیواد کې بانکي فعالیتونه د بیمو د خدماتو تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د بیمو د خدماتو له لارې کېدای شي چې د مشتریانو او بانکونو په زیانونو کې کموالی راشي. ښاغلي دلاوري وویل هغه مهال د بیمو له شرکتونو سره دوامدار همکاري کولی شي چې دا شرکتونه له افغانستان بانک سره د یو توافق په اساس خدمات وړاندې کړي.
بیمه میتونه که ضرر بانک، ضرر مشتری را کم کده بتانه.
بیمه کولی شي چې د مشتری او بانک زیانونه کم کړي. مونږ هغه وخت دا ډاډ ورکولی شو چې باور پیدا کړو چې د بیمه شرکت شتاو د تړون مخې اوخته زیان ورکوي. مونږ په دې شرط همکار کیدی شو.
بیمه د احتمالي خطرناکو پیښو د زیانونو د کمولو یو سیستم دی چې د وضع شوو اصولو سره سم له بیمه شوو خلکو او ارګانونو سره مرسته کوي. د افغانستان بانک رئیس تاکید کوي چې کوم پورونه چې د بانکونو لخوا مشتریانو ته ورکول کیږي وروسته له دې باید د بیمې د خدماتو تر پوښښ لاندې راشي. ده دا هم وویل د بیمې سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود شوی خو افغانستان کې په لازمه توګه رواج شوی نه دی. په جوړه ناسته کې د مالی وزارت د بیمو د چارو رئیس محمد عارف حمید وویل اوسمهال په هیواد کې د بیمې سیستم دود شوی او خلک یې له خدماتو ګټه اخلي. خاغلی حمید ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به د افغانستان بانک له اصولو سره سمه همکاری وکړي.
فعلا از 168 تا 170 بیمه‌نامه
یا اوس مهال د 138 یا 170 ډوله بیمو څخه چې په نړۍ کې خرڅیږي او دود دي 14 ډوله په افغانستان کې شته چې خلک او موسسې ترې ګټه اخلي.
د مالی وزارت د بیمې څانګې د معلوماتو له مخې دمګړۍ په هیواد کې د بیمې یو دولتي او درې خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. د بیمې د ریاست چارواکي په دې نظر دي چې د بیمې له ګټو څخه د خلکو بې خبري او د اطلاعاتو کموالی هغه څه دي چې ډېر خلک د بیمو په سیستم کې شاملېدو ته زړه نه ښه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلی چې د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو مسله وڅېړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب احمد مستغنی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل تر اوسه په دې اړه کافي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپرل شول چې وایي ایران د پیسو په بدل کې افغان کډوال سوریې ته د جګړې لپاره استوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجی صفی په راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړ چې په ایران کې افغان کډوال د سوریې جګړې ته استول کیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه د دوی جدي څېړنې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په ایران کې د افغانستان سفارت او نورو اړوندو ادارو ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه اسناد او شواهد راټول او د وزارت ته وسپاري.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
په دې اړه چې کوم راپورونه خبر شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پری خبر ده. خو تر دې مهاله موږ ته په دې اړه کوم رسمي او کره شواهد نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغانستان سفارت ته دند سپارلې او همدارنګه نورو اړوندو ادارو سره په تماس کې دي چې کچېری په دې اړه کوم رسمي راپور یا موثق اسناد په لاس ورزي باید د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو کچېری ثابته شي چې د ایران حکومت لخوا یو شمیر افغان کډوال د سوریې جګړې ته سول کیږي، په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ملي شورا غړیو هم په بیلابیلو جلسو کې د افغان حکومت نه غوښتي چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي. تیره ورځ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د نړیوالو اړیکو کمیسون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران په خپله خاوره کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې په بدل کې سوریې ته لیږي چې د سوریې د واکمن رژیم په ګټه وجنګیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته افغان او لویدیځو چارواکو هم ویلي چې ایران په ځانګړي ډول افغان شیعهګان استخداموي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر ضد وجنګیږي. د رپورټونو له مخې ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګیدو په بدل کې هر میاشت $1500 ورکوي. دا خبره د ایران په قم مذهبي ښار کې د افغان مذهبي مشر آیت الله محقق کابلي دفتر هم تایید کړي، خو تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې څو د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو په اړه د ورکړل شویو راپورونو موضوع وڅېړي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې تیرونی راپور ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په ایران کې استوګن زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استوي. راپور لمخې ایران افغان کډوال د 1500 امریکایي ډالرو او د استوګنې د ویزې په بدل کې سوریې ته استوي څو د بشر اسد د رژیم په پلوي په جګړه کې ګډون وکړي. د وال ستریټ ژورنال د راپور لمخې د تیرې پنځشنبه په ورځ په سوریه کې د څلورو وژل شویو افغانانو د جنازې مراسم د ایران په مشهد ښار کې ترسره شول چې ګڼو خلکو برخه پکې اخیستې وه. قدر منوریدونکو، له دې راپور سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده، خو چیرته ځای ما بل نیم ساعت خبري مجله کې احمد جعفر